السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو دا خپرونه د ازادي په څپو کې پروګرام ته بیل سوې ده. نن جمعه ده، د تلې میزان 14 د اکتوبر شپږمه. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلې ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. په نیمه پایلوبې کې افغان لوبډلې 5 وګټله او توپ اچونې غوره کړه. پاکستان د 300 اوورونو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 145 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان 2 لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپ وهنه کې افغان ابدالیانو ښه پیل نه درلود، خو پیل کې د علی زدران او پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناکې توپ وهنه افغانستان په لوبې ته ورساوه. نور علی زدران 9 او ګلبدین نایب بیا 14 ناس وځیدل منډې وکړې. افغانستان به سبا شنبه د هندوستان د الف لوبډلې په وړاندې پایلوبه وکړي. د پایلوبې ګټونکو لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکو لوبډلې ته به د سپینو زرو مډال ورکړل سي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشي رښتې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. د نوبل د سولې د سرشکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالې او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدي ته ورکړل سوه. محمدي دا مهال په ایران کې بندي ده. په ناروې کې د سولې د کمیټې د 2023 کال د سولې جایزه ویلي دي چې هغو سلګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر په وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نشه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامله وه. د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدي ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکول سوې ده. د هند په همالیا کې روانه اونۍ تر سونډو د یوې یخچلي جهیل د ډکېدو له کبله سیلابونه بهیدلي چې لږ تر لږه 40 کسان مړه کړي. د هند چارواکو نن جمعه رویټرز اژانس ته دا خبره داسې وخت کړې چې د لسګونو تریتمسو د موندنې عملیات روان دي. د سکیم ایالت په غرونو کې لوهانګ جهیل د چهارشنبې په ورځ تر سونډو ډک شو چې له کبله سخت سیلابونه وبهیدل. چارواکي وایي دغو سیلابونو د 2000 کسانو ژوند اغیزمن کړی. د جنوبي اسیا په غرونو کې د وژونکې هوا علت اقلیمي بدلون شول سوی دی. د اوکران چارواکي وایي د دغه ښار پر ایزمابیل بندر تیره شپه د روسیې بی پیلوټ الوتکو برید کړی او د دغه بندر تاسیسات زیانمن کړي. دا د دې ښار له هغو دوو بندرونو څخه یو دی چې اوکران ورڅخه د خپلو غلجاتو د صادرولو لپاره کار اخلي. د اودیسا والي اولیاکی پر په ټلګرام کې لیکلي چې په دغه حملو کې د غلجاتو یو زیرمه او 9 لارې زیانمن سوي او اور بل سوی دی. کیپر ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع دستګاو په ایران کې جوړ سوي 3 بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي، خو د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکول سوی. یوې څارونکې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر یو پوځي اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل سوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بې پیلوټ الوتکو 3 دقیقې وروسته له هغې بمباري وکړې چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسم ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل سوي دي. او د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلمینکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو کوچني په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل سوي دي. نوموړي پرون ویلي چې په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یو مغازه او یو قهوخانه په نښه سوي دي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
پاکستان اعلان کړی چې د وی میاشتې په ترڅ کې د څه باندې 1,000,000 اولک افغان کډوال د دوی له خاورې ووزي. اسلام آباد وایي چې دا هغه کډوال دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. پاکستان په تیرو 16 کلونو کې هم څو ځله د ژمي په درشل کې د منی په وخت ورته خبرداریانې ورکړې وې، خو څو وخت وروسته به یې لاس ترې واخیست. اما دا پلا اسلام آباد څخه جدي ښکاري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې په پاکستان کې 6 کال 40 ځانمرګې بریدونه شوي دي چې 14 افغانانو ترسره کړي دي. د پاکستان دننه د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون، په بهر کې د بخښنې نړیوال سازمان، د کډوالو نړیوال سازمان، د طالبان حکومت، په سیاسي شخصیتونو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین او یو شمېر نورو د پاکستان د حکومت دا پریکړه غندلې ده چې د نومبر تر لومړۍ نیټې دي د دوی په وینا غیر قانوني افغان کډوال له دې هېواده ووسي. پاکستان که څه هم د کډوالو په برخه کې د 1955 جنوا کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، همداراز د کډوالو په برخه کې د 1968 پروتوکول نه دی لاسلیک کړی، خو بل لور ته په 2001 کال کې له کابل او ملګرو ملتو سره د افغان کډوالو په اړه یوه موافقه کړې ده چې افغان کډوال به په زور له خپلې خاورې نه باسي. د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکي د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د چارو شنونکي نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده چې په خبرونه کې راسره برخه واخلي. د سیاسي چارو د کتونکي افراسیاب خټک لنډ نظر مې تر خبرونې مخته اخیستی، د هغه د څرګندونو ځینې برخې به هم در سره شریکې کړم. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اتمر صاحب تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د پاکستان پریکړه دا پلا جدید تر پخوا او دغه 1,900,000 کډوال به له خپلې خاورې وباسي؟
مننه شمار صاحب، تاسو ته سلامونه. جناب ننګیال صاحب ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه. نیکیله خپل وړاندې کوم. د افغانستان مزله تقریبا 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، او دا په تیرو 15 کلونو کې دا د مهاجرو لړۍ هم لویدیځ خواته هم ختیځ خواته دا ادامه درلوده، او لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هغه کنوانسیونونه، هغه ادارات د ملګرو ملتو چې په دغه برخه کې دوی کار کوو، په تیرو لسیزو کې هم دغه امکانات دوی دپاره په پاکستان کې او په ایران کې برابرول، تر څو د افغانان د جنګ نه چې دوی خپل وطن پرېښی وو نو دغه هېوادونو ته کډوال شي، ولاړ شي. په دې کې مونږ ګورو چې یو تعداد هغه کسان چې دوی پس له هغه نه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماتې وخوړ او د افغانستان نه ووت، دوی لا هم په هغه کاروبار باندې اخته وو، او اوس دوی تقریبا د 45 کلونو په تېرېدو سره په پاکستان کې او یا همداسې په ایران کې دوی میشت دي. هلته کاروبار لري، دوکانداري لري، ځمکې اخیستي، کورونه اخیستي، او خپله د پاکستان حکومت هم دوی دپاره دغه مهاجر کارت ورکړی، یعنې په دې مانا چې دوی کولی شي چې هلته ژوند وکړي.
اتمر صاحب وبخښئ، دوی خو د هغو کسانو په برخه کې دا خبره کوي چې اسناد نه لري، یعنې ایستلی شي په دغه پاتې موده کې چې دوی ضرب الاجل ورسره ټاکلی.
نظر په هغه توافقنامو چې تاسو ورته اشاره وکړئ چې په 1950 کال کې هغه نه دی لاسلیک کړی، 1968 هغه هم پاکستان نه دی لاسلیک کړی، لیکن د افغانستان سره دوی هسې کوم قرارداد درلودلی چې دغه مهاجر به په زوره نه ایستل کېږي، او دا غیر د هغه نوم د ملګرو ملتو د توافقاتو او د هغوی د منشور سره مخالف دی چې کوم کسان د یو هېواد نه د هغه ستونزو له کبله دوی خپل هېواد پرېږدي او بل هېواد ته راځي، نو دا په زوره ایستل دا غیر قانوني عمل دی. بل خبره دا ده چې دوی دپاره دغه څه فرصت مساعدېږي او دوی په خپله خوښه بېرته راکوي، دغه بېله خبره ده.
مننه اتمر صاحب.
په هېواد کې داسې نه دی چې په زوره ایستل شوی.
مننه. په دې برخه کې باید ننګیال صاحب نه سر واخلم. ننګیال صاحب، څرنګه پاکستان به دغه کډوال له خپلې خاورې وباسي په راتلونکو شاوخوا درې اونیو کې؟
سلامونه شیبر تاسو ته، جناب اتمر صاحب ته، د بحث اوریدونکو ته. زه فکر کوم د یو فشار په توګه باندې دوی غواړي د کډوالو د مسالې څخه استفاده وکړي. دوه عمده علتونه ماته ښکاري چې پاکستان غواړي د فشار دپاره وکاروي. یوه مسله په خپله په کور دننه د پاکستان اقتصادي بحران دی، او غواړي د کډوالو سره داسې یو چلند وکړي چې نړیوال توجه ځان ته راجلب کړي، پام ځان ته راجلب کړي، د نړیوالو د بشر حقونو د سازمانونو او همدغسې د ملګرو ملتونو نورو خیریه هېوادونو نو په دې کار سره دوی کولای شي چې مذاکرات ترنه ودی د نړیوال ټولنې سره. په افغانستان کې تاسو ګوري وضعیت وخیم دی. افغانان چې دي د طالبانو د جبر څخه افغانستان سره کډه شوي دي او مختلفو هیوادونو کې ځای په ځای شوي. مذاکرات ته د نړیوال ټولنې سره په ننوتو به دوی وکولای شي چې میلیاردونه ډالر د افغان کډوالو په نامه باندې د افغان کډوالو سره د زغملو په نامه باندې د ګویا دوی د پاکستان په اقتصاد باندې یو بوج دی دا ترلاسه کی. ما فکر دا دی او بل خبره هم دا ده چې دوی غواړي یو نو په طالبانو فشار واچي د طالبانو د لا ډیر نفوذ لاندې راوستلو لپاره. طالبان د دې کفایت نه لري چې په کور دننه شته وګړو ته چې دا هغه کارموندنه وکړي، کار پیدا کړي، کاري فرصتونه پیدا کړي. فقر به اوج ته رسیدلی دی. ښوونځي باندې خلک اکثر افغانان چې دي خپل اولادونو د سرنوشت په خاطر باندې افغانستان کډه شوي دي او ګاونډي هیوادونه چې دا دوی ارزانه پریوځي نو د خپل لورانو د هغو په خاطر باندې هلته کډه کړي تر څو د هغوی تعلیمي بهیر چې دی هغه ټکنی نه شي. متاسفانه هلته داسې برخورد کېږي نو یو نو فشار چې دی په دوی باندې د لا ډېر نفوذ د پیدا کولو دپاره هم دی او په نړیوالې ټولنې باندې هم یو فشار اچوي چې له دې لارې نه پیسې ترلاسه کړي.
ننګیال صاحب،
ډېره عملي دا مسله نه ښکاري، بلې دا بحراني مسله
کاری عملی نشکاری. په همدغه د اقتصاد له پلوه په خواده سویل کېدل چې پاکستان د افغان کډوالو نه له درکه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. جنو کتونکو دا نظر درلود چې په تیرو کلونو کې چې کوم کډوال په پاکستان کې دیره وو هغوی ته به له بهره له اروپا او له امریکا او له نورې نړۍ پیسې ورتلې. دا هم د پاکستان لپاره یوه اقتصادي ګټه وه. بیا د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په پاکستان کې یو شمېر افغان پانګوال وسیدل. هغوی هلته پانګونه کړې وه چې په وروستیو کلونو کې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې هغه پاتې پانګوال هم یا ترکیې ته ولاړل او یا هم عربي هیوادونو ته لاړل. خو د اقتصادي ګټې په ارتباط به د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک لنډې څرګندونې سره واورو، بیا به بحث ته دوام ورکړو.
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګری مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق کی د پیسو د کرخې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دي نه کیږي. نو بیا دوی د دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي. نو ځکه پاکستان کې بحران دی نو دې نه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي او په دې ترګره کې دوی لاسري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي او ما یقین نه دی چې دوی د رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولیم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد به سکومک کوي، نور نړۍ به سکومک کوي او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دی چې ته کم قسم خبرې کوي. نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دی.
افراسیاب خټکو، ننګیال صاحب څنګه خټک صاحب یو څه بل خبر هم کوله، لیکن دغه د خټک صاحب په وینا افغان دښمنه هغه تګلاره څه ګټه کوي؟ یعنی پاکستان به څه ګټه پکې ترلاسه کړي؟ له جمهوریت سره هم اسلام آباد خوشاله نه و او له د طالبانو له واکمنۍ سره هم
د پاکستان د طالبانو په اړه دا چې خوشاله دی نه دی، ته ډېر د شک په سر کې کتل کېږي. دوی دغه د میډیا په سر باندې چې کومې لانجې دي دا د ولس په سترګو کې خاورې اچول دي. دا عقل نه مني، منطق نه مني چې د طالبانو د کابینې د غړو کورنۍ لا هم هلته پاکستان کې دي. هغوی ته د وتلو نه ویل کېږي. د پاکستان د طالبانو د کابینې وزیران بلاناغه هر هفته دوه اونۍ پس خپل کورنۍ لیدو ته پاکستان ته ځي. تاسو د کډوالو چارو وزیر د طالبانو په حکومت کې اوسه د حقانی سراج الدین حقانی تر دې خپل د حقانی کورنۍ د روغتیا وزیر قلندر عباد پاکستاني شناختی کارت لري، په دې اړه شواهد موجود دي. هغه کورنۍ
دغه شواهد ننګیال صاحب دغه شواهد البته بیا هم دې له خاطر چې مستند نه دي، اسناد نشته چې څوک وایي چې په دغه راپور کې دا راغلي دي ادا نه دي راغلي. خو په دې کوم شک نشته چې کلونه د طالبانو مشان په پاکستان کې اوسېدل، ممکن دا سې څه وي او لدی انکار هم سخت ده، اما په دې کې شک نشته چې طالبان او د پاکستان روابط خړپړ دي فعلا.
نو دې خړپړو روابطو لپاره دا دې هغه نه لري، دا په دې عالم شواهد نشته. دا درته یو فسر باندې چې دی هغه په خپل کور درنه غواړي چې دغه دولت احساسات پاکستان ضد دی، او دوی غواړي چې په کور درنه یو څه ناسه د خلک آرام کې د څه وخی چې حاکم رژیم چې دی هغه د پاکستان ګډاګي رژیم نه دی، د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دی. خدا به الله ثابت شي چې د افغانان چې د فعلا پاکستان ته محتاج شي دي، د په ملیونو خلک چې د جمهوریت له سقوط نه وروسته کډه شو، چا کډه کړل؟ دا خو عملا د همدغه طالبانو د جبر او د دود واشتونو د لاسه پاکستان ته کډه شول. دا خو پخوا ولې نه کډه کېدل؟ په دغه نوې شمیر کې خلک چې پاکستان وایي چې ولې کې دي، او زموږ د معلومات په اساس خدا د ملیون نه ډیر خلک دي دغه شمیر کې خلک چې هلته لاړل، دا د چا د لاسه؟ د دوی ښوونځي چا بند کړ؟ د دوی څخه کاري فرصتونه چا واخیستل؟ د دوی وژل چا پیل کړ؟ د دوی په کورونو باندې چا پیل
کړ؟ اما د پاکستان او د طالبانو دغه اوس چې کوم روابط دي، پرون هم له سپین بولدک سره د دواړو لورو ترمنځ شخړه شوې وه، نشته شوې وله، څو وخت مخکې په تورخم کې ډزې شوې وي، دغه اوس سرحد بند دی. د طالبانو د مشانو فرضاً د نن ورځې د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست څرګندونې ملا یعقوب مجاهد نن وویل چې د پاکستان دا ډول پریکړه غیر عادلانه او بې انصافي ده، او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلي کوي، او دا هم وایي چې موږ او تاسو په ګډه هڅه کوو چې نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې بهتر کړو، خو په دې ډول او په داسې وحشت د په وینا او بربریت باندې چې څوک یې کوي موږ نشو کولی. نو دا خبرداری هم ورکوي چې روابط په خرابې
ګوري په کور دننه کله کله د ځواکونو ترمنځ یوې قطعې او بلې قطعې ترمنځ شخړې رامنځته کېږي. پولیس د اردو سره هم کله هسته کېږي، دوه ډزې او د ټیټو کچه باندې د جنګیالیو ترمنځ وړې وړې شخړې. دا معنا نه ورکېږي د طالبانو مشران او په کابل کې حاکمه اداره چې د پاکستان تر نفوذ نه مبرا ده. که د عباس ثانوي خبرې تاسو ګوري، هغه نن په ښکاره وایي چې موږ چې کومه جګړه کړې د پاکستان د دفاع جګړه مو کړې، بنان پاکستان د افغانانو سره بد چلن نه کوي. که د مولا یعقوب خبرې دي، هغه هم په عذر خواهۍ باندې مبنا دي، هغه عذر کوي پاکستان ته چې د افغان کډوالو سره بد چلن مه کوئ. د دولت په کچه که دی د دولتدارۍ دعوه لري، دا کفایت نه لري چې ووایي چې زما کډوال افغانستان ته راځي، زه ستونزه نه ور سره لرم، زه د دې کفایت لرم چې دا ځای په ځای کوم، زه د دې جوهر لرم چې زما لاسته نور افغانستان نه خلک فرار نه شي، له افغانستانه خلک کډه ونه کړي. یوازې په پاکستان کې د کډوالو مسله خو نه ده، تاسو اوس د نیموز او د اسلام کلا په لارو باندې د اروپا ته چې په د ایران او نورو د لارو نه هره ورځ ویډیوګانې راځي، په ترکیه کې، په ایران کې، په نورو قاچاقي لارو باندې هر ورځ په لکونو شمیر کې افغانان له وطنه په وتو دي.
خیر، مسئولیت بل خبره ولا، دلته دی روابط و خبره له پاکستان سره او د کډوالو خبره ده. په دې برخه کې بسټي اتمر صاحب نظر واخلم. اتمر صاحب، څه فکر کوئ چې که هر ډول وی یو خواغه ده چې حدس او ګمان او ځینې پخوانی حالات ته کتل دي، لیکن په اوسني حالاتو کې چې ورته ګورو، فکر نه کوئ چې د افغانستان او د پاکستان یا د اوسني حاکمان د طالبان حاکمان چې په افغانستان کې د دوی او د پاکستان روابط په خرابېدو دي؟ څه فکر کوئ؟ اتمر صاحب،
زه هم ډېر په دې باور نه یم چې دا به په خرابېدو شي، ځکه دغه امکانات چې اوس طالبان ترلاسه کړي دي، دا د پاکستان په قوت دوی ترلاسه کړي دي. په هر صورت په دې باندې به ډېر فکر ونه کړو. زه دا وایم چې اوس دغه یو مشکل سره افغانان مخامخ دي، او د دې مشکل د حل دپاره باید اقدام وشي، او دا د دې اوسني حکومت مسؤلیت دی. تاسو اوس وګورئ چې درې نه تر څلور میلیونه پورې افغانان په پاکستان کې دي، که تاسې همدا اوسني چې تللي دي دا وګورئ، یو میلیون او سوه زره افغانان دي، او دوی سند هم نه لري ډېری، او دوی کار هم نه لري هلته. خو دا مسؤلیت چا ته راګرځي؟ دا مسؤلیت د طالبانو حکومت ته راګرځي، ځکه چې دا د دوی اتوا دي. دوی باید پاکستانیانو سره خبرې وکړي، دوی باید نړیوالو سره خبرې وکړي، بینالمللي کنوانسیونونه او هغو اداراتو چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي دوی سره دې خبرې وکړي، او د دوی د مسؤول راستنېدو دپاره یو پلان دې جوړ کړي. داسې خو نه کېږي اوس په افغانستان کې د پاکستان خاص نماینده هم شته دی، او شاه ظفر هم شته دی، لیکن هغه شاه ظفر چا څوک نه غواړي د بهرنیو چارو وزارت ته چې دغه احتجاج خپل ورته ورسوي، او هغه ته وایي چې تاسو دغه مه کوئ، ځکه افغانان سره ځینې غشته دي، یعنې وسیله د فشار شته دی چې دوی ساره وړي، خو دوی نه غږ نه پورته کېږي. یعنې دغه شک شبا سړي ته پیدا کېږي چې ولې طالبان غږ نه شي پورته کولی.
مننه اتمر صاحب، همدې مسئلې ته له یوې خبرتیا وروسته دوام ورکوو چې د طالبانو مسؤلیت په دې برخه کې څه دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
اسری سپوکه پروگرام له اسری رادیو په منځني سپ 12:15 بیاوري، او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې واوري. د بحث موضوع مو ده د پاکستان د حکومت اعلان چې د راتلونکو میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې باید د اسلام آباد په وینا 1,900,000 افغانان له پاکستان ووسی، او پاکستان وایي چې دغه هغه افغانان دي چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د بحث لپاره مو نجیب ننګیال او اسحاق اتمر ته بلنه ورکړی ده. ننګیال صاحب، د طالبان څه کولای شي؟ دا سوال مهمه دی. د دغو کډوالو په برخه کې طالبان څه کولای شي؟ بله ننګیال صاحب.
ګورې د طالبانو څخه کسه هم دومره تمه نه کېږي چې دوی دې څه وکولی شي، ځکه دا د چې کوم حکومت نه دی چې هغه د مشروعیت ولري، د دې کفایت دې ولري چې هغه په کور دننه د خلکو د ستونزو په حلولو کې لاس په کار شي. یو څه چې کېدلی شي، هغه نړیوال سازمانونه دي، په افغانان دي چې له افغانستانه باندې دي، او هغه افغانان چې په کور دننه دي، هغوی د نوي کډوالو د راستنېدلو لپاره باید لاس په کار شي. نړیواله ټولنه باید فزای د دې چې پاکستان ته پیسې ورکړي، د دغه د افغانانو د حقوقو ته نیولو په ځای باندې په دې اړه باندې مذاکرات وکړي. اول ته د په پاکستان کې دننه د افغانانو د استقرار لپاره د پاکستان حکومت ته بودیجه ورکړي. ښه دا ده چې دوی په افغانستان کې همدغه کډوالو د راسرولو کې مرسته وکړي، هغه پیسې باید دلته ولګول شي او د افغانانو بیرته افغانستان ته راستانه شي. یو بل دا ده چې په کور دننه باندې هغه ستونزې چې له امله افغانان د افغانستان نه کډه کیږي، له افغانستانه فرار کوي، دا هغې باید عاجل مخ ونیول شي. نړیوال سازمانونه، نړیواله ټولنه باید په دې کار وکړي، په طالبانو لا ډېر فشار واچوي چې د افغانانو د وژنو نه د لاس په کار شي، لاس واخلي، او همدغسې د دوی د نجونو ښوونځي چې اکثر افغانان
ګاونډیو هېوادونو د نورو کډوالو مسله نه، د دغو کډوالو چې بیرته افغانستان ته راستنی شي، په دې برخه کې باید څه وشي؟ د نړیوالو ته تاسو اشاره وکړه، ما د پروګرام په سر کې په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله. ځینو بشري سازمانونو دا خبره کړې ده چې پاکستان دې دا کار نه کوي. له دې پرته نړیوال څه کولای شي او طالبان څه کولای شي؟
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو پیکیج درلود په خوا په 2014 کې، کله چې دغه سی وضعیت رامنځته شوی و، د کډوالو د پاره د هر یو افغان کډوال چې د کورنۍ غړي مثلا لس تنه دي، د هر یو کس په سر دوی ته $1,500 او تر دې لا زیات مرسته کوله، تر څو دوی افغانستان ته لاړ شي، خپل هغه اساسي ژوند پیل کړي، لومړني اسانۍ ځان ته رامنځته کړی شي. زه فکر کوم هغه پیکیج د اوسني اقتصادي بحران ته په کتو کم دی، که اوس برحاله وي، زه نه یم خبر چې فعلا هماغه پیکیج دوی ورکوي که نه ورکوي. په کار دا ده چې دا زیات شي، یعنې یو کورنۍ که افغانستان ته راستنېږي، له هغوی سره د نږدې مرستې او په افغانستان کې دننه د هغو د استقرار په مورد کې چې دی هغه کومکونه زیات
ننګل صاحب وبښ، په دې برخه کې یو بل ستونزه دا ده. مثلا ځینې هغه افغانان پاکستان ته تللي دي چې له طالبانو سره مشکل لري. د تیر جمهوریت نظام ځینې غړي دي چې هغه په پاکستان کې ژوند کوي، او هغوی دا ویره لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي. د دوی هم باید څنګه وخوړل شي؟
هغه مسئولیت خو طالبان ته راځي کېږي. هغه حالت خو تر څو دوی دا برخورد انساني نه کوي، د خلکو سره دا حل لار نه ده، دا مثلا نه حل کیږي. او ملګر خلک چې ډېر جدي مشکل لري، او د دوی د طالبانو سره ژوند ته خطر دی، هغه اجالتا باید پاکستان وو وستل شي او په بدیل لار باندې فکر وشي. مثلا ځینی سفارتونه هغه کډوال چې هغه افغانان چې روزي مثلا امریکا ته ځي، کاناډا ته ځي، جرمني ته ځي، نور هیوادونو ته په لار دي، هغوی ته دغه سفارتونه انتقالي اسلام آباد ته، هلته پاکستانی پولیس چې دي تعذیبوي نیسي. ښه دا ده چې دوی سره دې ځینې نورې بدیلې لارې ولټول شي، دوی دې د آنلاین ویزو د لارو نه، د نورو لارو چارو نه مستقیم له افغانستانه بل هېواد ته پرواز وکړي او افغانستان پاکستان دې د ترانزیت په توګه د دوی لپاره نه کاری. دغه سفارتونه او دغه هېوادونه که غواړي چې افغانانو ته پناه ورکړي، افغانان له دغه حاکم جبر نه وژغوري، نو لاره دا ده چې پاکستان دې د ترانزیت په توګه نه کاری. قطر شته دی، دوبۍ شته دی، نور هېوادونه شته دي او دوی دا ظرفیت لري چې یو څوک پاکستان ته انتقالولی شي، ویزه ورته اخلي، یا په خپلو ځانګړو موټرونو کې په تورخم باندې تیروي او هلته انتظار باسي شپږ میاشتې یو کال، او هلته کومک ورسره کولی شي. نو دا هم کولی شي چې له دې ځای نه نورو هېوادونو ته، مثلا البانیا یو هېواد ته، تاسو ګورئ چې په زرګونو کډوال هلته لاړل، دماغو د لارو نه نورو هېوادونو ته انتقال شول. ولی پاکستان د بدیل په توګه کارول کېږي، د ترانزیت په توګه، دا ناسم چلند دی او دغه خلک چې حق دی چې په دغه هېوادونو کې پناه واخلي، ځکه د دغو نړیوالو سازمانونو سره کار کړی دی او فلن د طالبانو د جبر لاندې دي، دوی هلته ژوند ته خطر دی، دوی ماشومان زده کړې نشي کولی او دوی غواړي دغه هېوادونو ته لاړ
شي. نه نه نه، ګل صاحب،
پاکستان د ترانزیت په توګه باندې کارول
کېږي. په همدې برخه کې چې پاکستان کې د ترانزیت په توګه باندې ولې د افغان کډوال ژوند کوي، په دې برخه کې به بیا هم پوښتنې شته. خو په اسلام آباد کې همدغه سی یو افغانه لیما غفاری ژوند کوي او دا انتظار ده چې بهر ته وزي. د تازه لازادي رادو سره څرګندونه کړي،
د ام خلک ډیر خدا، مګر د بل خلک ډیر دفترونو کې، سنترونو کې، دولتي دفاتر کې ډیر بچلن افغانان سره کوي، بل خصوص کالج جو سو افغانان کالج ته تللی وو، کالج کې ډیر بچلن کوي افغانان سره، بخصوص جنکیانو سره، او په لار کې ټول چې ګوري افغانان یو کمونګه، زه خپل اخوار ته لاړ سوم، یو شی زه اخلم هغه 100 روپۍ ده، او وګوري زه افغان یم، هغه 1500 شپږ سوه ما باندې خرڅوي. ډېر نرخونه ډېر بلند شوي دي، د کور کرایه دومره. پاکستان اسلام آباد بالخصوص ډېر داسې یو حالت راغلی دی چې خپل پاکستانی خلک دي، هغه وایي چې مونږ د دې وسه نه لرو، دا افغانان لپاره د قیمتي ټول شیان قیمت کړي دي، خو مونږ هم افغانان سره یو ځای سوزو. دې حالت کې
په اسلام آباد کې استوګن افغانه لیمه غفاري یوې بلې میرمن د زهرې په نوم باندې ازادي راډیو یو پیغام ثبت کړی دی، د تر دې خبرونې تر پیل مخکې دا په دې پیغام کې وایي چې همدا شیبه د کور څښتن راغی او لمای خواهش وکړي په دوو ورځو کې دا کور باید تخلیه کړي، ځکه چې په اسلام آباد کې پولیسو دوی ته ویلي دي چې افغانانو ته باید څوک کورونه ورنکړي. په دغه شرایطو کې چې دغو خبرو ته څوک ګوري، بیرته که دې برخې ته راوګرځم، اتمر صاحب فکر نه کوي چې د پاکستان دغه چلند ډیر جدي دی، ممکن دا کډوال وباسي په دې راتلونکو اونیو کې؟
خو زه داسې فکر کوم چې د دې امکان شته دی، ځکه پاکستانیان خو هغه انساني نورمونه او دغه بینالمللي قوانین د مراتولو هغه نه لري، یعنې تعهد نه لري، دوی کوي همدا کارونه دوی کړي دي، په پخوا هم پخوا کې هم دوی دا کارونه کړي دي، لیکن اوس داسې یو وخت کې یوازې خپل افغانان هم چینج کولی تر څو پورې چې دا غږ غبرګ نه شي د نړیوالو د خوا نه، د خپله د افغانانو د خوا نه. نو چې هغه وخت کې دا فشار په پاکستانیانو باندې راوستل شي، اوس یوازې کنه هغه کسان هم نه دي چې دوی بهر ته ځي، یعنې هغه
عادي افغانان ډېر دي، دا منم، بهر ته چیزی محدود دي، محدود دي.
عادي افغانان ډېر دي، او په زمین کې هغه افغانان ډېر دي کوم چې د طالبانو سره ډېر مشکل لري او خپل ژوند په خطر کې ویني په افغانستان کې. دا ډېر مهمه خبره ده چې د دغو کسانو د ژوند د خوندي پاتې کېدلو په خاطر باید نړیوال یونیسیار او نور سازمانونه، بشری کنوانسیونونه او د پاکستان حکومت دوی یو لار د حل ورته پیدا کی او همدغسې طالبان ته دا پکار دی چې په دغه برخه کې دوی جدي اقدام وکړي، پاکستانیان سره دوی خبرې اترې پیل کړي، او بیا خو نور لار شته دي که نړیوال غواړي که ملګري ملتونه یونیسیار غواړي، هغه بیا کولی شي چې دننه په افغانستان کې د دغو کسانو دپاره دوی خوندي ځایونه جوړ کړي، شهرتونه
جوړ
کړي.
مننه ننګیال صاحب، د اتمر صاحب خبرو کې بهرنیو ته اشاره وشوه او ستاسو خبرې مخکې ما قطع کړې وې. په وروستیو کې ازادي راډیو یو راپور درلود، په دې راپور کې ویل شوي وو چې په اسلام آباد کې په یوه هوټل کې ته چې هغه افغانان پکې دیره وو چې دوی بریتانیا د کډوالو په صفت باندې منل او د دوی لګښت هم بریتانیا په غاړه اخیستی دی، خو پولیس هلته ورغلي وو، ځینې کسان یې نیولي وو چې ویزې خلاصې شوې وې، بیا د بریتانیا د سفارت په منځګړیتوب دا کسان بیرته د پولیسو له توقیفه خوشی شول. فکر نه کوي چې نړیوال باید په دې برخه کې یو څه نور جدي ګامونه واخلي؟ تنها منځګړیتوب کافي نه دی ننګیال صاحب؟
په مجموع کې زه فکر کوم،
بلې اوس یې اورم، مهرباني.
زه فکر کوم په مجموع کې پاکستان کارول د ترانزیت د پاراول ته دوته ویزې ورکول دا په خپل ناسم کار دی، ځکه په افغانستان کې بحران چې خلق شوی دی، په افغانستان کې چې افغانانو ژوند ته خطر جوړ شوی دی، هغه د پاکستان د مداخلې له امله شوی دی، او اکثریت افغانان چې دي د پاکستان سره د مخالفت، د پاکستان په ضد د تبلیغاتو، د پاکستان سره د دښمنۍ سابقه لري، نو افغانان ولې یو دښمن هیواد ته مجبوره کړای شي چې هلته لاړ شي او هغه لارې نه دوی ویزه واخلي؟ دا په خپل په خپل ذات کې
چې اوس خو دوی تللی دي، دوی خو رسېدلی دي، یعنی اوس تاسو چې یعنی هغه واقع شوې پیښه ده، یعنی دا خلک تللی دي او شمېر یې کم نه دی.
بلې، نو نړیوالې ټولنې او دغه سفارتونه دا کولی شي د یوم اول د نومبر پورې دوی د وباسي له افغانستان، د پاکستان نه دوی کولی شي او د نورو کډوالو دپاره د بدیلې لارې وټکې وکړي او د پاکستان د لارې نه لېږي. کافي وخت شته دی، یو میاشت موده ده، په یو میاشت موده کې دغه سفارتونو باندې زموږ هیله به دغه وي چې دوی د زر تر زره له دریو څخه وباسي بل هېواد ته، یا دوی ته مستقیمن ویزې ورکړي. دوی په اقتصادي لحاظ باندې دومره قوت لري چې دوی زر تر زره ځای په ځایم کی، او د دون شمیر هم نه دی چې وایي چې په دې هېوادونو باندې به یو بوج جوړ شي. نو هیله به مداوي چې په ځای د دې چې هغو ته نور لا ډېر ذهني شکنجه ورکړل شي، د دو پروسه دې چټکه شي.
مننه اتمر صاحب. څرنګه تاسو مخکې دا بل وړاندیز چې کوو چې یونیسیار او د کډوالو د چارو نورې ادارې او بشري حقونو ډلې چې په دې برخه کې مرسته کولی شي په افغانستان کې دننه د کډوالو غم مخوري، آیا ممکنه ده چې په د اوسني شرایطو کې چې په افغانستان کې اقتصاد هم ګډوډ دی او خراب دی دغسې یو کار وشي؟
دا نو ډېر طرحې او پلانونو ته ضرورت لري، لیکن د دې نمونې مونږ لیدلي دي په اروپا کې، په شخړو کې کوم چې د بالکان په هېوادونو کې و، دغسې و په عراق کې دغه کار شوی دی، په د نړۍ په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا کار شوی دی. اوس مشکل یوازې د هغه کډوالو یا هغه کسانو نه دی چې دوی د پاکستان نه بهر تیزي اول، خو دغه مسله ډېره اسانه ده، یعنی که دغه هېوادونه چې دوی منلي دي او پاکستان کې دوی دېره دي او د دې په تمه دي چې دوی زر د پاکستان نه ولاړ شي، د دې دپاره خو ډېر ساده ده، ځکه هغه خرچو پیسې چې دغه هېوادونه ورکي پاکستان ته، دا کولی شي چې په نورو هېوادونو کې هم دا ورکي، د دې دپاره چې د دوی ژوند او د دوی په اصطلاح هغه امکانات ښه مساعد شي، دوی د دغه روحي او رواني تکلیفونه نه خلاص پاتې شي، نو دوی کولی شي چې بل هېوادونو ته انتقال کړي، درې هېوادونو ته. او د بل خوا نه ډېری د دې ډېر وخت چې تقریبا یو نیم کال شو چې په پاکستان کې دي، د دوی د بعضې انتظارګانې مخصل شوې دي، لیکن همدغسې منتظر پاتې دي. نو دا خو دغه هېوادونو پورې مربوط دی چې څنګه که نه کېږي دوی ته د وایي توره تاسې مونږ نه منو، تاسو لاړ شئ بل کار کې څه ځان ته وګوري، او که مني نو بیا دې کې غفلت او دې کې تنبلي دا خو نه دی، انسانانو ژوند تر خطر لاندې راځي. زه دا فکر کوم چې یوازې دې کې پاکستان هم نه دی، دې کې خپله د افغانستان حکومت نړیوال هغه هېوادونه چې دوی مهاجر منلي دي دا ټول ګرام دي په دې کې.
مننه اتمر صاحب. لوی خبرتیا وروسته د دوو تنو کډوالو څرګندونې لرو چې د پاکستان وضعیت تشریح کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم در صدیب سپوک پروگرام که ساسو کربه در پروگرام میلمانه مودی اسحاق اتمر و نجیب ننگیال در بحث موضوع در پاکستان اعلان چه چباندی ولس لک افغان کدوال بلخبل خاوری در راتلون که دری اونیو پترس که باسی لپاکستان در ازادی رادو در دو اوریدون که سرگنده ونی سر آورو او بیا بحث دوام ورکو.
وروره دا افغانان چې په اسلام آباد کې ورته ناسي یا امریکا ته یا استرالیا ته، دا هم افغانان باید ژر تر ژره وباسي. د دې افغانانو ژوند ډېر په خطر کې دی، ډېر د دغه څه د بېغوري سره دی. نو د دې څخه هیله کېږي چې دغه زما غږ تر چارواکو پورې ورسي.
د ازادي راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د افغانستان د عام ولس سره چې کوم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې اوسېږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ غږ دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دی، یا د مریضۍ د پاره راغلي دي ډاکترانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لاده هیڅ چې دپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي.
دا اوریدونکي چې خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي وو، ننګیال صاحب بیرته کدی موضوع سیاسي اړخ ته راشو. البته هغه لوی تصویر چې مخکې تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو چې شرایط دا او دا او دا سم شي، هغه شرایط خو واضح دي او معلوم دي او څرګند دي. اما په اوسنی شرایطو کې که چیرته پاکستان دغه کډوال وباسي، که چیرته دغه کډوال یو برخه وستل شي، یو لویه برخه وستل شي، وضعیت به څنګه شي؟
زه فکر کوم د تشویش وړ خو ده، البته خو په دې نه دي چې خلک د پاکستان ته عذر وکړي او ودي وایي چې ګویا د دوی د وستلو په لاره کې دوی هغوی له خپل هغه مقاصد چې لري هغه ترلاسه کړي. ښه به دا وي چې په کور دننه چې کوم افغانان دي، بیا وایم بارمیشت چې کوم افغانان دي، دوی افغانستان د یو ملت په توګه د وطنداری د حس په درلودلو سره دا ظرفیت لري چې دا خلک افغانستان ته راستانه شي، دوی سره دوی تور ارکلای وسی، د دوی سره کومکونه وشي، او دا پرینه خودل شي چې ډیر وخیم وضعیت تلاړ شي. جمعي ده جمعي راتلونکي ده، تبي خبره ده دا به باغ سیمو کې چې زمستاني سیمې دي، هلته به د دوی ژوند مشکل وي، خو دوی په موقت ډول باندې په ځینو هغه سیمو کې ژوند کولای شي چې هلته هوا توده ده. فکر کوم هلته د دوی مشتدل به ضرور وي. نو د ملګرو ملتونو سازمانونه په حاکم رژیم یو تر اسه مسؤلیت واخلي، او دوی د خپل چلند ډیر دوستانه ډیر انساني کې کتاب له دونه داته مډیره نشي کېدلای، خو دغه بحران په مخنیوي کې باید په ځای د درفایی وشي، ښه دا چې خپلو خلکو ته ارکلی وسي، ښه دا چې دوی افغانستان ته راستانه کړی شي، او یو تر اسه به فیصدي د کډوالو راستانه شي، ځینې به نور که بل کال ته راشي، ځینې به بل کال ته راشي، او د دغه معزلې څخه به موږ باید د دائم دپاره حل خلاص شو.
او مننه اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې یو دایمي حل لاره خو هم په کار ده؟ په ورته وخت کې د پاکستان دا نظر چې تر کله پورې به د افغان مهاجرینو هغه یو قربانی یو، یعنی د دې مهاجرینو برخلیک هم باید معلوم شي اخر تر کله پورې.
تاسو زموږه تیر جمهوریت نظام کې تقریبا هغه امکانات سره چې نړیوال ته موجود او دغه پیسې وو امکانات ډېر هغه حکومت ته راتللي، لیکن هغوی د دغه کار جوګه نه شول چې دغه مهاجر کوم چې په ایران کې دي، کوم چې په پاکستان کې دي، تشویق کړي چې دوی بېرته خپل هېواد ته راستانه شي. اوس هم زه دا وایم چې دا د خپله د افغانانو د پاره د شرم وړ دی چې دوی همیشه مهاجر پاتې شي، خپل وطن نه لرې پاتې شي. اوس کول دا پکار دي چې خپله د طالبان حکومت لاس بڑ وهي او په اصطلاح په دې باندې کار کی چتنګه د غزنه او مصاحبه ولې چتنګه د اعتماد د راستل شي په یو لوی عملی پلان باندې پرشنل پلان په استنا دی باندې د کار کی دلته موږ وزارت او د مهاجرین د روح هم د اوس کابل کې نو وزارت خارجه لرو دوی باید په دغه برخه کې احوال خو دې نړیوال مرستې د دوی غواړي اوس مسنتي یونیسیار ماسه ده یا نور نړیوال ماسې دي چې هغوی په دغه برخه کې کار کوي د دوی نه د غوښتنه وکړي چې د دې دپاره څه رقم دوی داسې یو پلان جوړولی شي چې اول دغه افغانان بېرته وطن ته راستانه شي او د دې اعتماد سازي خو د خپله د طالبانو کار دی چې دوی دغه اعتماد د خپل هېوادوالو ته ورکړي کله چې دوی بېرته راځي ډېر عادي امکانات دي چې مثلا که دوی هغه امکانات د دولت سره شته دی اوس چې هغه امکانات دوی
په دې برخه کې نه تایید شوی راپور لرو چې په ننګرهار کې ځینې هڅې شروع شوې دي چې هلته د کډوالو لپاره ځایونه جوړ کړي، لیکن مشکل په څه کې دی؟ فرضاً هغه کسان چې په کمپونو کې په پاکستان کې ژوند کوي ممکن هغه را انتقال شي او په دښته کې په یوه کمپ کې ژوند وکړي، لیکن هغه افغانان چې فرضاً په اسلام آباد کې په هوټلونو کې ژوند کوي د هغوی لپاره خو بیا دلته ژوند هم ستونزمن وي. ممکن
کوری منگا دا سی ویو چه دا دا افغانستان دا بارانه چارو او دا ماجرین و وزارت دوی دا مسئلون وزیفه دا چه دوی دا پی او اپریشن پلان باندی کار که دا سی منگا نوشو کوله چه دا غا طول ماجر دا غا دری افته که منگا انتقال که دا فاجعه زیگه دا ممکن نده دا فاجعه انسانی منتراری دا غیر ممکن ده لدتی دی پر دوی باید اول پاکستانیان سر پا در ورخه که خبری و که دوی سفیر شده دوی نماینده خاص شده ده دوی دفترون قابل کشته ده دوی خیر روابط لری ده طالبان در رهبری سر دوی سر ده کینی او دوی ندست.
البته پدی برخه که اتمر سر پدی برخه که لکه از کم راپور نه چه ازادی ردو لری ده طالبان و زینو چارواکو لدوی سر خبری کرده ده. خو دا خبری څومره چی دیدی او څه ډول دی؟ نتیجه هیڅ نتیجه نه ده معلومه او څومره چی دیدی او په څه ډول دی؟ مننه د ننګیال صاحب که ستاسو نظر واخلم، څرنګه بیا هم همدې برخې ته کرا شو که چیرته د دغه کډوالو یوه برخه افغانستان ته ستنه شوه برخلیک به څه وي؟
ډیر بد به نه وي. ما باور دی چې هغه خلک چې البته د طالبانو سره ستونزه نه لري، هغه خلک چې د طالبانو د خوانه ډی جی ډی ته تهدید ورسره نه وي موازي، که څه هم د افغانستان ټول ملت د طالبانو سره ستونزه لري، نو دا به ډېر د تشویش وړ نه وي. زه خپله د خپلې کورنۍ شخصي سرنوشت ته ووایم، په 2014 کې له ورته وضعیت سره مخامخ شو. اولته هغه وخت کې زه محصل وم، که څه هم ما پوهنتون کې درس لوسته، خو کورنۍ یو ټول حالت چې دی د یو نوی حالت سره مخامخ شو او تشویش همدا و. کټ مټ وضعیت د پاکستان پولیسو خلکو سره کوو، او په هغه کال باندې تر یو نیم میلیون ډېر کډوال چې دي افغانستان ته ستانه شول، خو ټول په ډېر ښه توګه باندې په افغانستان کې ادغام یې وشو. هر یو د ژوند څښتن شو، هر یو چې دی زه چې څومره خلک پېژنم په هغه وخت کې چې ستانه شوي افغانستان ته، هغه اوس د ډېر ښه ژوند څښتنان دي. نو ډېر د تشویش وړ به نه وي. زه هغه افغانان چې د پاکستان د کمپونو تر ژونده په افغانستان کې هر رقم ژوند چې وي هغه تر هغې بهتره دی، او دغه حالت نه باید افغانان د ووځي. زموږ پیغام کا اوري، زموږ هیله بدایي په خدای دې توکل وکړي. د افغانستان خاوره که دوزخ هم شي، د پنجاب تر جنت به ډېره غوره وي او ډېره به بهتره وي. تاسو توکل وکړي، افغانان به ستاسو هرکلی وکړي او تاسو به په ښه توګه په خپل هېواد کې چې دی هغه د ښه ژوند څښتنان شي. البته د سیاسي مشکلات چې څوک لري، نړیواله ټولنه دې هغوی سره مرسته وکړي، هغوی دې د پاکستان له دغه حالت نه وباسي او په خپلو هېوادونو کې د هغو ته پناه ورکړي. زما به دغه پیغام.
مننه ننګیال صاحب. رابشم د افراسیاب خټک څرګندونو ته، دی وایي چې د افغان کډوالو له مسلې نه پاکستان سیاسي استفاده کوي. دا لنډې څرګندونې دا سره اور
نن که تاسو د تیرو 15 کالو تاریخ په نظر وزغلوئ، نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان ماجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی.
ننګل صاحب، هغه ستاسو مخکنی خبره چې افغانان بیا هم باید افغانستان ته ستانه شي، نو د افراسیاب خټک د دغه څرګندونو په استناد که چېرته افغانان چې په پاکستان کې اوسي دوی افغانستان ته ستانه نشي، نو هر وخت به افغانان هم همدغه تور پوري کوي چې پاکستان له دوی نه استفاده کوي، نو تر کله پورې به دوی هلته میشت وي که څرنګه؟
بله بله، دایمي حل لاره باید ولټول شي. او خو یو خبره ګوره، تاسو په یاد ولرئ چې کوم افغانان چې پیلن په پاکستان کې میشتي، البته د کډوالو په شکل کې چې دوی وایي د څلوېښت کالونه ساتل کېږي، دغه خلک دو کې پنځه سلنه هماغه خلک نشته دي چې له افغانستان نه تللي ول او هلته کډوال شوي، ځکه د هغو عمرونه داسې یو حالت ته رسېدلي چې هغوی وفات شوي دي، یا په ډېر کم شمېر کې هغه افغانان دي چې هغه له افغانستان نه یو وخت کډه شوي اوس هم ژوندي دي. دا ټول هغه نسل دی چې په پاکستان کې زیږېدلی دی، په پاکستان کې پیدا شوی دی، اول ته اوس څلوېښت کلن دی، دېرش کلن دی، شل کلن دی، یا ماشومان دي او په دغه عمر کې پاکستان کې اوسېږي. خو دوی وینه افغانه ده، افغانان دي، دوی افغانستان ته باید ستانه شي. که څه هم د افغانستان سره، د افغانستان د چاپېریال او فرهنګ سره ډېر چې دي عادت نه دي، له دې حالت نه وتل غواړي. او پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان امنیتي وضعیت به د کډوالو په ویستلو سره حقیقي شي. دا 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 فکر کوم دا لا محاله خبره ده. په پاکستان کې مونږه ارزونې دا دي چې د پاکستان کې امنیتي پېښې ډېرېدونکې دي، د پاکستان امنیتي وضعیت چې دی لا ډېر خرابېدونکی دی، او هغه د افغان کډوالو مسله نه ده. او افغان کډوال چې دي د دې نه جرأت لري، نه د دې ظرفیت او توانایي لري چې پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. اکثره ډېر غریب کاره خلک دي، ولته خپل ژوند کوي په دې توګه باندې. د پاکستان مسله چې دا هغه نوره ده چې په هغه باندې بل وخت بحث ته اړتیا ده. اوس مونږ ارزونه دا ده چې پاکستان کې چې دی امنیتي پېښې ډېرېدونکې دي، پاکستان په کور دننه کافی مشکلات لري، په پاکستان کې افراطیت کچه لوړه ده، او دا په افراطیت مسله په خپله په خپل ذات کې د پاکستان کورنۍ مسله ده، د افغانستان او د افغانانو پورې اړه نه لري. د بلوچ بلتون پالو مسله ده، په وزیرستان او په ځینو سیمو کې د پاکستان د ظلمونو په نتیجه کې ځینې پښتانه چې دي د پښتو په خلاف دي. دا به څه دي چې د پاکستان پوځ په خپل ولس کې چې کوم د پاکستان پوځ په نفرت په سترګه کتل کېږي، دا هغه عکس العمل ده، او دا کاملا داخلي مسله ده. افغانان د دې مسؤلیت نه لري، او افغانستان پورې د پاکستان امنیتي موضوعات چې دي هغه اړه نه لري. نو کډوال د افغانستان ته ستانه شي، په ځای د دې چې د دوی د داخلي ګډوډۍ د داخلي انارشۍ په بدل کې افغانان وځورول شي، دا غیر انساني چلند دی. او دوی دې سبا دا وي چې درې څلور میاشتې چې باید خدای به تیر کړي، او دومره به یو څه وشي چې د خلکو سره کومکونه وشي، او افغانستان کې دوی دایمي خپل باثباته ژوند پیل کړي.
مننه اتمر صاحب، څرنګه تاسو له ننګل صاحب سره موافق یاستئ چې دا کډوال له پاکستان افغانستان ته په دې اوسني وخت کې ستانه شي؟
ګوري، یعنی آخري کار خو همدغه دی چې باید کډوال بېرته راستانه شي. لیکن دلته څو خبرې دي. یو د دوی مسؤلیت د ژوند دی، دا ډېر مهمه خبره ده. که یو کډوال په دې باندې مطمئن نه شي چې د دې ژوند دننه په افغانستان کې مسؤول نه دی، هغه بیا نه راځي. ولو چې دغه د پنجاب جیل کې همدی واچوي، هغه بیا دې ته نه چمتو کېږي چې هېواد ته راستون شي. زما مخکینی هر ځای همدغه و چې دلته اوسني حکومت، دغه د طالبان حکومت، باید اول خو دغه اطمینان دوی ته ورکړي، موبلایزیشن دې وکړي، ورډي شي مهاجرو کمپونو ته دې ورشي، د دوی نمایندګان دې لاړ شي هلته په اسلام آباد کې، په پېښور کې د افغان مهاجرینو سره د دوی خبرې وکړي، د پاکستان حکومت سره د دوی خبرې وکړي، یونیسیار سره د دوی خبرې وکړي، نور ماسات سره د دوی خبرې وکړي، هغه ماسات چې هلته په پاکستان کې دوی ته مرسته رسوي هغوی سره دې خبرې وکړي چې په مجموع کې په یو پکیج کې دوی راغونډ شي، او دننه په افغانستان کې د دوی دپاره هغه زمینه او ځای مساعد شي چې دوی راشي. که تاسو داسې فکر وکړئ چې د یو د په اصطلاح د باران نه پاڅېږي او ناوې لاندې کښېني، دا خو هم داسې خبره نه ده چې مونږ وایو چې هر رقم کېږي، که ژوند دې مسؤول نه دی هم راشه، او که څوک دې وژني هم راشه، او که کار نه لري، او که پیسې نه لري، او که جرم نه درته پیدا کېږي، نو بیا هغسې وخت کې خو دا یو مصیبت دی، یو فاجعه دی. مونږ دا وایو چې دلته ډېر مسؤولیت، تاسو وګورئ په نورو هېوادونو کې چې لاس کسه د هغه هیواد وګړي په یو کشتۍ کې بند پاتې کېږي، په یو زلزله کې اسواریږي. دوی څه کارونه کوي چې هغه لاس کسه د خپل هیوادوال دوی وژغوري؟ د خدای دپاره دلته درې نیم میلیونه افغانان په هغسې یو مصیبت باندې اخته دي. دلته دا زمونږ چارواکي قرار ناست دي خوبونه وهي. دوی نو بیا چې د وطن پرستی او د اسلام او د شریعت نوعیت
اتمر صاحب، ستونزه په دې کې ده چې د دغه کډوالو غم د یوې برخې ته مخکې ننګیال صاحب اشاره وکړه، خو په مجموع کې د دغو کډوالو غم په هغه وخت کې هم ونه خوړل شو چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر راتلل. په هغه وخت کې هم فرضاً دوی د انتخاباتو له رایې ورکولو محروم شول، د پردیو په سترګه ورته وکتل شول او په هغه پردیو وطنونو کې پاتې شول. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې دی. اوس ګورې، هغوی خو همدغه بد وکړ. دوی ولې دغه بد کوي؟ یعنې دوی
نه نه د برات په هیڅ شکل د برات نه ده. نه نه، زما مطلب دا نه ده، یعنی مطلب په مجموع کې، یعنی زما مقایسه مطلب نه و. ما مطلب دا و چې یو چانس لو د دې لپاره چې دغه بحث راغونډ کړو. په لنډې څو پوښتنې، ننګیال صاحب، که دغه کډوال فرضیه ده که دغه کډوال افغانستان ته ستانه شي، ژمی را روان دی، چیرته باید ځای په ځای شي؟
ګوري، د افغانستان جنوب، شمال، د افغانستان مشرقي ولایتونه تاسې کافي ډېرې سیمې شته دي چې دښتې دي، په هغه ځایونو کې دوته ځمکې ورکړل سي. دو دا ظرفیت لري چې ګوره، دا کډوال دا ډېر پر مشقته خلک دي. دوی ډېر سخت کارونه کړي دي چې په پاکستان په هغه سوځونکو دښتو کې خپل ژوند آباد کړی. دوی د دې ظرفیت لري چې د افغانستان په ځینو سیمو کې که دوته د کورونو دپاره ځای ورکړي، ځکه هغه اکثر افغانان هغه خلک دي چې 30 کاله مخکې له افغانستانه کډوه شوی دی. هغه یو بیسو کور درلودا او په یو بیسو کې هغه وخت د پلار او ترونو ژوند کاوه. فعلا هغه کورنۍ چې د 30-50 شپېته تنو ته رسېدلې ده، هغه ته بېرته راستنېږي، په پخواني ځای کې ژوند نشي کولای. نو ګوره، تاسو د جمهوریت خبره وکړه، که ووایم د افغانستان د جمهوري نظام یو تر ټولو لوی اشتباه به دا وه چې افغان کډوالې راستانه نه کړل. هغوی ته داسې قانع کوونکي پکجونه ور نه کړل چې دوی راستانه شوي وو. او که ووایم چې د افغان کډوالو موجودیت په پاکستان کې د سقوط باعث شو، نو دا به ډېره لویه غنه وي، ډېره لویه مغالطه به نه وي. زما باور دا دی که دا خلک راستانه کړی شي، د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دوی ته ځای ورکړل شي. تاسې دا اوس وګورئ، د قوشتېپې کانال په مخې ته په لکونو جریبه ځمکه چې دا هغه دښته ده، پرته ده، همدغسې پرته ده. دا افغانان حق لري چې په خپل هېواد کې میشتې شي، راستانه شي. همدغه سیمې دغه هلمند ته دي ولېږول سي، کندهار کې سیمې شته دی، په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې شته. دغه دښتې د افغانانو د دولتي ځمکې دي، خو دولت د افغانانو د ملت حق دی.
ننګیال صاحب، دا خو د دغو مهاجرینو مسله شوه. هغه مهاجرین چې پخوا په ښارونو کې اوسېدل او له کابل تللي دي، له نورو ښارونو تللي دي، له کندهار، له جلال آباد، له مزار او هرات تللي پاکستان ته، له هغوی سره څه وشي؟
شیبر صاحب، دلته پاتې وایم، دا شمېر به 1% هم نه وي. باور وکړئ، هغه خلک چې له ښارونو کډه شوي، هغه ډېر پخوا اروپا او امریکا ته وتلي دي، او هغو پاکستان کې ژوند چې دی هغو ته آپشن اصلا نه و، او هلته نه دي پاتې شوي. او کوم خلک چې بیا وروسته په پاکستان کې ښارونو کې مېشوي دي، هغه افغانان چې د افغانستان له کلو بانډو څخه تللي دي، اقتصاد یې ښه شوی دی، یو څه وخت په کمپونو کې پاتې کېږي. بیا چې کله د دې کډوالو وضعیت ښه شي، مالي وضعیت یې ښه شي، کاروبار یې ښه شي، له کمپونو نه کډه شي ښاري سیمو ته، هلته کورونه واخلي په پیسو او یا کورونه کرایه کولو توانایي لري. نو په ښارونو کې چې په پاکستان کې کوم خلک پراته دي، د هغوی اقتصادي وضعیت بیا ښه دی. هغه بیا د چا مرستې ته اړتیا نه لري چې افغانستان ته راستانه کېږي. هغه د دې توانایي لري چې په کابل کې، په مزار کې، په کندهار او په نورو لویو ښارونو کې چې دا د افغانستان دربنا چې دا هغه دومره کوچنی وسنه ده چې دوی ته باغسې مفشن ژوند برابر نه کړی شي، هغه شته دی. یعنی هغه مسله به نه وي د افغانستان کې د ژوند د سټانډرډ یا کچه چې دی چې د پاکستان نه لوړ نه وي، چېته هم ده. په ښارونو کې ژوند چې دی کافي مرابر ژوند دی.
د پاکستان خو اقتصادي ډېر مشکلات لري. د پاکستان اقتصاد خو هغه د تاسو هم اشاره ورته وکړله، پاکستان لډیر بد اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. د جنو افغانانو چې په اسلام آباد کې ژوند کوي، په روانه اونۍ کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه د کډوالو مهاجرو ژوند تر ډیرو میشتو پاکستاني چې په اسلام آباد کې ژوند کوي بهتره دی، ځکه چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت ډیر ګډوډ دی، خصوصا عام ولس له بد حالت سره مخامخ دي. اتمر صاحب، که ستاسو نظر واخلم، وخت د خبرونې وخت خو خیر، خو د مهاجرو د ضرب الاجل وخت نهایت کم دی. تاسو مخکې دې ته وویل چې باید یو حل لاره ورته جوړه شي، یو پلان جوړ شي، پروګرام جوړ شي. فکر وکړئ چې په دغه لنډ وخت کې خو نه پلان جوړېدای شي، نه بل څه جوړېدای شي. که دا کډوال افغانستان ته ستانه شي، څه باید وشي په دې لنډ وخت کې؟
زما ارزه ده چې اوسنی حکومت دې نړیوال سره خبرې وکړي چې دغه مهلت دې وغځول شي. یعنی دا درې هفتې هېڅ امکان نه لري چې بېخي یو فامیل مجرد هم هلته ژوند کړي. په درې هفته کې هغوی ځان نشي غونډولی او هغوی وطن ته نشي راتللی. یعنی دغه ضربه له جلبه وغځېږي، یا شپږ میاشتو ته، یا یو کال ته پر ترتیب. لیکن د دې اساسي چاره همدغه دی چې هېوادوال د تشویق شي، دوی دپاره امکانات برابر شي، دوی دپاره تضمین ورکړ شي، دوی دپاره مسؤلیت برابر شي چې دوی هېواد ته راستانه شي. او په دغه برخه کې د طالبانو چارواکي باید اقدام وکړي، یعنی تر څو پورې چې دوی حرکت ونه کړي، تر څو پورې چې دوی اقدام ونه کړي. اول خو پاکستان دا کار نه کوي، ځکه چې پاکستان هم دغه اوس هم فشار ځکه راولي چې طالبان نو دهنها د هغوی دپاره اوس مشکلات رامنځته کړي دي. د پاکستان ټي ټي پي اوس دلته په افغانستان کې شته دی، او په دغه بهانه باندې د طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ اختلافات ډېر زیات شوي دي. نو دا هغه مسایل دي چې په مضمو کې باید اول د پاکستانیانو سره هم خبرې وشي، د نورو نړیوالو سره هم خبرې وشي، دغه مهلت دې وغځېږي، او بیا د دې دپاره داسې یو منظم پلان جوړ شي، عملیاتي پلان، چې په کوم میکانیزم باندې دغه کډوال بېرته افغانستان ته راستانه شي. د دې دپاره د کار، د تحصیل او د ځای زمینه دا مساعد چې دا د دوی حق دی، ځکه چې دوی د افغانستان وګړي دي. او په هر هېواد چې تاسو وګورئ، هغه دغه هېواد یعنی کوشش او تلاش دا دی چې خپل هېوادوالو ته هغه خدمات، امکانات برابر کړي. اوس مثلا په دغسې حالاتو کې افغانستان خو یو غیر عادي حالات چې د کسان دیدي نه تللي، یا جګړه و د شل کاله د جمهوریت په وخت کې هم خو دغه جګړه و، ډېری دغه کسان د اطرافو نه د جګړې له امله دوی کډوال شي، او دوی مستحق دي چې د دوی ژوند ته احترام وشي، د دوی کار ته پاملرنه وشي، او دوی دوی د بېرته راستنېدو دپاره امکاناتو باندې فکر هم غور شي.
مننه اتمر صاحب. ننګیال صاحب، ډېر کم وخت لرو، که په آخر کې ستاسو نظر واخلم، څه باید وشي په لنډو لطفا؟
زمون خبره به بیا هم دا چې که څه اتمر صاحب د مهلت د یادونه وکړه، دا خو به غوره خبره وي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان په کور دننه چې د پاکستان برخور ته په کتو باندې دا متن هغه ښکاري، مشکله ښکاري د مهلت ورکولو مسله. ښه داره چې امادګي ونیول سي د افغان کډوالو د بېرته راستنولو دپاره. نړیوال سازمانونه دې کومک وکړي، خپلې مرستې دې زیاتې کړي، ملګري ملتونه او نور هغه څوک چې کافي د دې ظرفیت لري. زه باور لرم که دوی سخاوت مندانه مرسته وکړي، او خپلو د مرستو فوکس د پاکستان په ځای په افغانستان کې د کډوالو په ځای په ځای کول باندې وکړي، دا مسله حل کېدونکې ده. او دا به دومره د تشویش وړ نه وي چې د افغانستان ملت دې په خپل کور کې خپل زامن، خپل اولادونه، که هغه د ولک او یو میلیون او دوه میلیونو په شمېر کې، هغه د دوی ته په خپل غېږ کې ځای ور نه کړي، چې افغانستان پراخ هېواد دی او بدو کولی شي افغانستان ته ستانه شي.
ډېره مننه ننګیال صاحب اتمر صاحب، له تاسو هم منندوی یم، د اوریدونکو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
الغمور